غرمې نه مخکې 10 بجې دي. د افغانستان سیمې او نړۍ د وروستیو حالاتو په اړه په دې روانه یو ساعت خپرونه کې چې زه رضوان مراد یې درته وړاندې کوم، تازه رپورټونه او مطالب اورېدلی شئ. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه برخه کې لرو، خو په سر کې راځئ چې د افغانستان د دې ساعت مهم خبرونه واورو.
د افغانستان جمهور رئیس په تهران کې د نوي کال په نړیوال جشن کې تر ګډون وروسته بیرته هیواد ته راستون شو. د هرات په زندان کې د لومړي ځل لپاره بندیانو ته ښوونځی جوړ شوی. په بغلان ولایت کې چاودیدونکي مواد او مهمات نیول شوي. په سیمه ایزو او نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې په شمالي وزیرستان کې د مشکوکو وسلوالو سخت دریزو په مرکزونو د بی پیلوټه امریکایي الوتکو په برید کې 9 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر چې د نوي کال په نړیوال جشن کې د ګډون او له ایراني چارواکو سره د لیدنې په هدف تهران ته سفر کړی وو، بیرته هیواد ته راستون شو. د جمهوریت ریاست مطبوعاتي دفتر ازادي رادیو ته وویل چې ولسمشر کرزی تیر ورځ د نورو ایراني چارواکو ترڅنګ د ایران له مذهبي مشر علي خامنئي سره هم ولیدل او د دواړو هیوادونو د مهمو مسایلو په اړه ورسره خبرې وکړې. ولسمشر کرزی د تاجکستان، ایران، ترکمنستان او عراق له جمهور رئیسانو او د ترکیه د صدر اعظم له مرستیال سره تیر ورځ د نوي کال په نړیوال جشن کې په تهران کې برخه واخیسته. د ملګرو ملتونو سازمان د نوي کال جشن د نړیوال جشن په نوم یاد کړی دی. ایران ته تر سفر وړاندې ولسمشر کرزی چین ته تللی وو او له ایران ته تر سفر وړاندې ولسمشر کرزی چین ته تللی وو او له چینایي چارواکو سره یې په اقتصادي او د دواړو هیوادونو د اړیکو په اړه هم خبرې وکړې. د لومړي ځل لپاره د هرات ولایت په محبس کې د یو خوانزي ودانې جوړه او 13 ورځ غټه خستنې ته وسپارل شو. د افغانستان د عدلي وزیر حبیب الله غالب په هرات کې د ازادي رادیو خبريال ته وویل چې په دې خوانزي کې به بنديانو ته لومړي نه تر شپږم ټولګي پورې زده کړه ورکول کیږي او هڅه کیږي چې به سواد بنديان له زندان څخه تر خلاصې دوه وروسته لیک لوست وکولای شي. د هرات محبس مسؤل عبدالمجید صادقي سرګنده کړ چې په هرات زندان کې 1100 بنديان موجود دي چې 115 تنه یې خزي دي او هغوی ته هم د زده کړې ورته اسانتیاوې برابرې شوې دي. په خبر کې ویل شوی چې د هرات محبس د خوانزي په ودانۍ د ایتالیا د پی آر ټی ولایتي بیرغونې د ټیم لخوا 1,00,000 یورو لګول شوې دي. په یو بل خبر کې د هرات د امنی قومندانۍ د امنیت امر دلاور شاه دلاور وایي چې تیر ورځ په هرات ښار کې یو مشکوک کس له یو کلاشنکوف څو کړۍ ماینونو او لاسي بمونو سره نیولی دی. د ویل چې د کس غوښتل په هرات ښار کې تخریبي او د دولت ضد فعالیتونه ترسره کړي. د بغلان امنیتي مسولین وایي چې 13 ورځې په دې ولایت کې مهمات او چاودیدونکي مواد نیولې دي. د بغلان ولایت د امنی قومندانۍ د امنیت امر سمنوال احمد جان ازادي رادیو ته وویل چې په نیول شو مهماتو کې د سپکو وسلو 2000 فیره ګولۍ او نور چاودیدونکي مواد شامل دي. په خبر کې ویل شوی چې دا مهمات او چاودیدونکي مواد په یو ټونس ډول موټر کې له پل خمرې څخه د دوشي د ولسوالۍ پلور انتقالېدلې او په لار کې د پولیسو او ملي امنیت د ځواکونو لخوا نیول شوې دي. دوه ورځې مخکې هم په بغلان ولایت کې یو اندازه چاودیدونکي مواد او د سپکو او درنو وسلو ګولۍ نیول شوې وي. او د کابل د صرافانو ټولنې د راپور لمخې نن په شازده مارکیټ کې افغانۍ د جنوب بهرنۍ واسار په وړاندې په دې توګه بدلیږي: یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ 50 پوله، یو اروپایي یورو 4.5 افغانۍ 80 پوله، یو سټرلینګ پاوند 2.5 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ 15 80 پوله، زر ایراني تومنه 8.5 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستانی کلداري 15.25 افغانۍ. د اوتر دې مهال افغانستان پورې مربوط خبرونه نړیوال خبرونه له اسمت سروان
د امریکا بی پیلوټي الوتکې د افغانستان پولې ته نږدې په شمالي وزیرستان کې توغندي وویشتل. د پاکستان استخباراتي سرچینو ویلي په دې حمله کې چې په میر علي سیمه کې د القاعده او طالبانو په مرکزونو کې شویده 4 تنه وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي. میر علي د حافظ ګل بهادر په نامه د وسلوالو طالبانو د یو قومندان چې د القاعده او افغان طالبانو ملاتړی دی د جنگیالیو د فعالیت او وسیدو مهمه سیمه بلل کیږي. د نیویارک ټایمز ورسپانې د راپور لمخې ایران کېدی شي د یورانیمو د غنی کولو لپاره د نورو بټیو د جوړولو پلان ولري. نیویارک ټایمز دا راپور د ګنشمیر حکومتي او نړیوالو سرچینو چې نمونه یې نه دي ذکر شوي په حواله خپور کړی دی. رسپانه وایي د ملګرو ملتو د اتمي ادارې مفتشان د دو دغه شان بټیو د معلومولو لپاره د اسنادو او شواهدو په لټه کې دي. نیویارک ټایمز وایي مفتشان د هغې مرکې په استناد وایي چې د ایران د اتمي انرژۍ د سازمان مشر علي اکبر صالحي د ایران د محصلانو له خبرې آشان سره کړی دی. هغه ویلي کېدای شي د یورانیمو د غني کولو د دوو نورو بټیو د جوړولو چارې له نوروز وروسته پیل شي. تر اوسه پورې ملګرو ملتو د ایران لخوا د یورانیمو د غني کولو د نه درولو په عکس العمل کې پر تهران درې وارې بندیزونه لګولي دي. د عربي ټولنې کلنۍ دوه ورځنۍ سرمشریزه چې په لیبیا کې جوړه شوې ده نن پای ته رسیږي. د غونډې په لومړۍ ورځ د عربي ټولنې سرمنشي عمر موسا په 22 غړو هیوادونو غږ وکړ چې په سیمه کې د ایران د مخ په زیاتېدونکو نفوس او دغه هیواد د اتمي پروګرام په اړه له تهران سره مستقیمه خبري وکړي. عمر موسا وویل دغه شان پلان چې ایران او ترکیه به هم پکې شامل وي په سیمه کې د همکارۍ او د شخړو د حل لپاره د خبرو او غونډو زمينه برابروي. د عرب لیگ مشر وویل په هغو سیمو کې چې فلسطینیان د ملکیت ادعا کوي د اسرائیلو لخوا د میشت ځایونو جوړول به د منځني ختیځ د سولې پروسې ته خنډونه جوړ کړي. د عراق د ترسره شویو انتخاباتو ګټونکي پخوانی صدر اعظم عیاد علوی وایي چې چمتو دی د یو ائتلافي حکومت د تشکیل لپاره له ټولو ډلو او ګوندونو سره خبرې وکړي. نووري ویلي د هغه ائتلاف عراقیا چمتو دی چې له ټولو سره وژغیږي او دا کار باید ژر تر ژره وشي. علوی د څرګندونې د مارچ د 8 نیټې د پارلماني انتخاباتو د ټولو نتیجو له اعلانه یو ورځ وروسته وکړي. د اعلان شوې نتیجې له مخې د عیاد علوی ائتلاف د پارلمان له 325 څوکیو څخه یو نیوي ترلاسه کړی دی. د اوسني صدر اعظم نوري المالکي د قانون د دولت ائتلاف په دوهم مقام د پارلمان نه اتیا څوکۍ ګټلې دي. د تایلند صدر اعظم ابیسیت ویجاجیوا له اعتراض کوونکو سره چې د نویو انتخاباتو غوښتونکي دي مخامخ خبرو ته سلا شو څو په دې ډول قراري رامنځته او د تاوتریخوالي امکانات حدی اقل ته ورسیږي. د ابیسیت دفتر دا اعلان څو ساعته وروسته لدې وکړ چې صدر اعظم وویل دی به د مظاهره چانو له لوري اعلان شوي ضرب العجل ته سر ټیټ نه کړي. اعتراض کوونکي د مارچ له 12 په بینکا کې راټول شوي او وایي چې تر هغو به ټیټ نه شي چې صدر اعظم ابیسیت نوي انتخابات اعلان نه کړي. او اروپایي ټولنې د امریکا او روسیې ترمنځ د اتمي وسلو د راکمولو په اړه د نوي تړون ستاینه کړې ده او هغه د پام وړ پرمختګ بللی. د بهرنیو اړیکو لپاره د اروپایي ټولنې مشر کاترین آشتون وویل د واشنگتن او مسکو ترمنځ دغه موافقې د نړیوال ټولنې امنیت ډاډمن کړی دی. د دې نوي تړون پر اساس به چې امریکا او روسیې په ګډه اعلان کړی دی د ځای پر ځای شویو 1550 اتمي سرکو حد په نښه شي. دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د 2002 عیسوي کال د تړون په مقایسه د وسلو 10% نور راکمول دي. ټاکل شوی دی چې دا نوی تړون د اپریل په 8 نیټه په پراګ کې لاسلیک شي.
تاسو زموږ غږ آزادي رادیو او لس بجې او 9 دقیقې دي. په روانه خبرونه کې اوري چې په افغانستان کې د روان میلادي کال په لومړیو درو میاشتو کې د امریکایي ځواکونو مرګ شوب له د تیر کال د ورته مودې په پرتله دوه برابره زیات ده. جمهور رئیس حامد کرزی د نوروز په مناسبت په ځانګړو مراسمو کې په تهران کې له ګډون وروسته هیواد ته ستون شوی. له تهران څخه د ښاغلي کرزی د سفر جزئیات لرو. د ملګرو ملتونو د نفوسو صندوق د شنبې په ورځ افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سره د شاوخوا 83 میلیونو ډالرو په ارزښت یو شمېر تړونونه لاسلیک کړل. دا نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او په زړه پورې مفصل رپورټ درته لرو چې ولې بهر میشتي افغانان څخه په دغو هیوادونو کې یوازې د هغوی د هیواد نه بلکې د هغوی د سیمو قومونو او حتی د ژبو پښتنې کېږي. نور مطالب هم لرو. دوه ونیس پروګرامونه ژوند په شیبو کې او زما سیمه زما مینه د خپرونې په دوهمه برخه کې واورئ. په افغانستان کې د روان میلادي کال په لومړیو درو میاشتو کې د امریکایي ځواکونو مرګ ژوبلې د تیر کال د ورته مودې په پرتله دوه برابرې زیاتې شوې دي. خو له دې سره سره وروستۍ نظر پوښتنې ښیي چې تیر کال د افغانستان له جګړې سره د امریکایانو ملاتړ بیا زیات شوی دی. اسمت سروان به د اسوشیټډ پریس خبري اژانس په حواله په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د تلفاتو د شمیر او د تیر کال له ورته مودې سره د تلفاتو د پرتلې جزئیات راووروي.
د روان 2023 کال په لومړیو درو میاشتو کې د امریکایي پوځیانو د تلفاتو شمیر د تیر کال د ورته مودې په پرتله تقریبا دوه برابره شوی دی. په دې موده کې افغانستان ته په لسګونو زره نور امریکایي پوځیان راستول شوي او نه یوازې د دغو ځواکونو خوځښتونه زیات شوي، بلکې پوځي عملیات هم پراخ او ډیر شوي دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور له مخې له تلفاتو سره په یو وخت د تیر کال په پرتله د کال په لومړیو دوو میاشتو کې د امریکایي ځواکونو د ټپیانو شمیر درې هومره زیات شوی دی، او که څه هم د درې میاشتې یعنی مارچ د ژوبلو شویو عسکرو احصایه تر اوسه پورې نه ده بشپړه شوې، خو داسې ښکاري چې د ټپیانو شمیر تر لومړیو دوو میاشتو هم په دې میاشت کې زیات وي. امریکایي چارواکو خبرداری ورکړی چې افغانستان ته د ټولو 10,000 اضافي سرتیرو له رسیدو او د نورو پراخو عملیاتو له پیلېدو سره به د دوی د مرجوبلو شمیر نور هم زیات شي. اټکل کیږي چې امریکایي پوځیان به په راتلونکو میاشتو کې په کندهار ولایت کې پراخ عملیات پیل کړي. د امریکا د ټولو قواو لوی درسیز اډمیرال مایک مولن تیره میاشت په یو خبري غونډه کې ویلي وو، موږ باید لا سخت ورزو ته چې په مخ کې لرو ځانونه عیار کړو، مهمه نه ده چې مشکله څومره بریالي یو. د پینټاګون یا د امریکا د دفاع وزارت لشمیرنو سره سم د روان کال په لومړیو دوو میاشتو یعنی جنوري او فبروري کې ټول ټال 500 امریکایي پوځیان وژل شوي، خو د 2009 کال په لومړیو دوو میاشتو کې 28 تنه وژل شوي، ول چې چپاندې 30% زیاتوالی شي. تر اوسه پورې په مارچ میاشت کې لشته لږه 40 تنه امریکایي پوځیان وژل شوي، حال دا چې د تیر کال په ټوله مارچ میاشت کې 14 تنه وژل شوي ول. خو اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي چې سږ کال د امریکایي ځواکونو د مرشوبلو زیاتېدا په امریکا کې هغه سیولسي عکس العمل نه دی لرلی چې تیر کال دوبۍ او منی درلود. د جی اف کی او اسوسییټډ پریس خبري اژانس له لوري تر ټولو په وروستۍ نظر پوښتنه کې 50% امریکایانو د افغانستان د جګړې ملاتړ کړی، حال دا چې تر دې دوه میاشتې مخکې د جګړې د ملاتړ کوونکو شمیر په سلو کې 9% و. د بروکینګز د چیرنیز انستیتوت د بهرنۍ پالیسی کارپو میکایل او هنلون له جګړې څخه د امریکایانو د ملاتړ د علت په باب وایي چې دا د هلمند د مارجې د وروستیو عملیاتو نتیجه ده چې د اوباما حکومت هغه د بلواګرۍ پر ضد د هلو ځلو لومړنۍ آزموینه بللې وه.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
افغان ولسمشر حامد کرزی د نوروز په مناسبت په ځنګړو مراسمو کې چې په تهران کې د چارواکو لخوا جوړ شوی و برخه واخیسته. په دې مراسمو کې د عراق د جمهور رئیس په شمول د سیمې د یو شمېر زیاتو هیوادونو د دولت رئیسانو برخه درلوده. تهران ته د ولسمشر کرزی د دې سفر په اړه د سیمې د ازادي راډیو د خبريال رپورت لا فرشته جلال زیورو.
جمهور رئیس حامد کرزی چې د ولور رتبه هیات په مشرۍ تهران ته تللی دی، د نوروز په مراسمو کې وینا وکړه او دا جشن یې د سیمې د هیوادونو ترمنځ د ګډو کلتوري ارزښتونو نشانه وبلله.
انشاءالله تعالی کې این روزه کس بکاس دوشنبه په مزار شریف پس مزار شریف په تهران آوردیم به همسایه های دیگه خودم ببریم.
په جمهور رئیس حامد کرزی سربیره په دې مراسمو کې د سیمې د لشتلجه لسو هیوادونو جمهور رئیسانو او نور ولور رتبه چارواکو برخه درلوده. د نوروز د مراسم د تهران په ساده آباد ماڼۍ کې ترسره شول. د ایران جمهور رئیس محمود احمدی نژاد د نوروز د مراسمو په مناسبت د وینا په ترڅ کې وویل چې په دې مراسمو کې د سیمې د هیوادونو د مشرانو یو ځای کېدل د هیوادونو ترمنځ د شو روابطو پراختیا ته لار خلاصوي. جمهور رئیس حامد کرزی په تهران کې د نوروز په مناسبت د جوړ شویو مراسمو برخوالو ته د خبرو په محل هیله څرګنده کړه چې نوې کال به په افغانستان کې هم د سولې او امنیت د تامین کال وي. جمهور رئیس حامد کرزی او اربیا په خپل هیواد کې د سولې او ثبات په تامین کې د سیمې او په خاص ډول د ګاونډیو هیوادونو د همکارۍ ژغ وکړ. په ایران کې د ازادي راډیو د خبريال په حواله ټاکل شوی چې جمهور رئیس کرزی او ورسره هیات نن بیرته کابل ته ستونسي. د ملګرو ملتونو سازمان سشکال نوروز ته رسمیت ورکړ او دا جشن یې د نړیوال کلتوري ارزښت په توګه و پیژن. تهران ته د جمهور رئیس کرزی د یو ورځنی سفر او د مراسمو له برخه اخیستونکو سره د هغه د خبراتورو د جزئیاتو په اړه نور معلومات نه دی خبر شوی.
و امریدل چې افغان ولسمشر په تهران کې د ایران د حکومت لخوا د نوروز د جشن په مراسمو کې ګډون وکړ او حامد کرزی اوس بیرته افغانستان ته ستون شوی دی.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ملګرو ملتونو د نفوسو صندوق یا یو این اف پی ای د شنبه په ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سره د شاوخوا 8.5 میلیونو ډالرو په ارزښت تړونونه لاسلیک کړل. د دې تړونونو له مخې به په افغانستان کې په غیر منظم ډول د نفوسو پراختیا، د امیدوارۍ پر وخت د میندو مړینه او د ښځو او نارینه وو د مساوي حقونو په اړه د عامه پوهاوي پروګرامونه جوړیږي. په بهرنیو چارو وزارت کې د ملګرو ملتونو د څانګې مسؤل وایي چې د دې پروګرام په پلي کېدو سره به د ډیرو افغان کورنیو ستونزې حل شي. معصوم میوند له تفصیل سره.
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي چې د دې تړونونو په لاسلیک کولو سره به د افغانستان د ملي پراختیا استراتیژي د ځینو برخو د تطبیق کولو لپاره هڅې وسی. د افغانستان په بهرنی چارو وزارت کې د ملګرو ملتونو د څانګې مسؤل محمد انور انورزی د شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د نفوسو له صندوق سره د تړونونو د لاسلیک کولو پر مهال وویل چې دا څلور کلن پروګرامونه به د روغتیا، ښځو چارو، حج او اوقافو وزارتونو او ځینو نورو ادارو لخوا پلی شي. نوموړي وویل چې د روغتیا، پوهنې، جندر ترڅنګ د سرشمیرنې په برخه کې هم کار وسی.
فعلا داخلي پروګرام استراتیژي
دا د افغانستان د ملي پراختیايي اقتصادي استراتیژي په داخل کې یو پروګرام دی چې د روغتیا، پوهنې، د نر او ښځو د برابر حقونو په اړه به پلی شي. تر دې وروسته به دوی د سرشمیرنې په برخه کې هم مرسته وکړي. دوی به د خپل هر پروګرام لپاره جلا مالی هڅې وکړي.
د افغانستان بهرنی چارو وزارت وایي چې دغه تړونونه به د 2010 کال څخه تر 2013 کال پورې پلي کیږي چې څه باندې 8 میلیونه ډالر ورته ځانګړي شوي. ښاغلی انورزی وویل چې په افغانستان کې د یوې دقیقې سرشمیرنې خورا ډېره اړتیا ده، ځکه چې د یوې دقیقې سرشمیرنې د نه موجودیت له امله ډېر پراختیايي پروګرامونه له خنډ سره مخ شوي دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د نفوسو د صندوق رئیس آری حکمن هم د یادو سو تړونونو د لاسلیک پر وخت وویل چې په افغانستان کې ښځې له ستونزو سره مخ دي، ډېری په کم عمر کې واده کولو ته اړستل کیږي. نو موږ ویل چې افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د امیدوارۍ پر مهال په کې ډېرې میندې مري. نو موږ د خپل پروګرام او مرستو په اړه وویل
دې پروګرام ته د راتلونکو څلورو کلونو لپاره نږدې 40 میلیونه ډالر ځانګړي شوي دي. د پیسو ټول رقم به بیا هم په نورو مرسته کوونکو پورې اړه ولري چې ښایي د بیلابیلو هغو پروګرامونو په برخه کې چې افغان حکومت او خلک یې پلی کېدل غواړي له موږ سره همکاري ته راودانګي. دا مهمه ده چې روښانه شي چې موږ په خپله د خپلو راتلونکو کارونو په اړه پریکړه نه کوو.
saying what we are going to do
په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر د یوې څرنې لمخې په سلو کې 90% افغان شدي لا یو نه یو ډول تاوتریخوالي سره مخ دي. د دغه څرنې لمخې د افغان میرمنو شاو خواني مبرخه تر قانوني عمر مخ کې واده کولو ته مجبوریږي. معصوم یوند، ازادي رادیو، کابل.
ل سلیمه مسلې خبرو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه لیکلي.
نیویارک ټایمز رسپانې په خپل وروستي غنې کې خپلې ویلیکنې ته دغه سرلیک ورکړی. سخت قواعد هم ونتونېدل د بیګنا خلکو د تلفاتو مخه ونیسي. په یو برخه کې راغلي کله چې د ناټو کاروانونه له امنیتي پوستو او هغو سیمو تیریږي چې ډېر موټر ورباندې تګ راتګ کوي، نو دوی کله کله ډزې کوي او دغه کار د افغانانو ویره زیاته کړې. دوی فکر کوي په افغانستان کې د غربي ځواکونو عملیات له مافیات څخه برخمن دي. خو د نقلیه وسایطو د تګ راتک په سیمه کې د ناټو د کاروانونو لخوا ډزو ته په عسکرۍ کې د متحرکو ځواکونو متعارضه پیښه وي. د پوځي قمندانانو په باور د ملکیانو تلفات په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو ماموریت ته زیان اړوي او دا د ناامیدۍ سبب کیږي. نیویارک ټایمز لیکي وروسته له هغه چې جنرال ستنلی مکریستل په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو مشري واخیسته، پریکړه وکړه د یو دستور او لارښود له مخې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو مخنیوي وکړي. د ملګرو ملتونو د بشر حقوقو د ادارې په وینا دغه لارښود د دې سبب سو چې د تیر کال په نسبت د امریکایي، ناټو او افغان ځواکونو لخوا ملکي تلفات 28% راکم سي. د دې ترڅنګ جنرال مکرستل په وروستیو کې د امریکا د ټولو ځانګړو ځواکونو کنټرول هم واخیست، چې د ناټو د چارواکو په وینا د ځانګړو ځواکونو لخوا ملکي تلفات له یوې خوا او د ځواکونو ترمنځ د هماهنګۍ اړتیا بل خوا په دې تصمیم کې رای یو ځای شوی. د انګلستان چاپ جینز خبرونه بیا په خپل وروستۍ غنی کې د سیمې پاړه یو لیکنه خبره کړې چې د افغانستان مسایل هم پکې رانغړلې. د دې لیکنې سرلیک دی د افغانستان او تاجکستان د یووالي تغذیه او واده. د لیکنې په پیل کې راغلي که څه هم افغانستان او تاجکستان په فرهنګي او توکمیز یا نژادي لحاظ ځینې مشترک وجوهات لري، خو په تاریخي لحاظ د دغو هیوادونو سیاسي روابط محدود وو، چې یوه وجه یې د متقابلې بدګمانۍ موجودیت وو. د خبرونې په حواله په ایران کې د نوروز په جشن کې د حامد کرزي او د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان ګډون په سیمه کې د ایران نقش زیاتوي، خو ایران بیا هم له خپل ختیځ گاونډي افغانستان سره خپل نږدېوالی د خپل سیاسي او فرهنګي نفوذ لپاره له برکت او عزت ډکه زمينه ګڼي. اوس پښتنه دا ده چې آیا ایران واقعا غواړي کابل او دوشنبه سره نږدې کړي؟ جینز د مقالې په پای کې لیکي که څه هم د ایران دغه منځګړیتوب او د هیوادونو د نږدې کولو هڅه په سیمه کې د تبارز یوه نښه ده، خو په درې اړخیزو اړیکو او پروژو کې ایران د اساسي محرک رول لوبوي. بیا هم ځینې نښې نشانې شته چې دوشنبه او کابل غواړي د ایران له منځګړیتوب پرته هم دوه اړخیزې هڅې سره شریکې کړي. دا یو نوی واقعیت دی که څه هم په دوه اړخیزو اړیکو کې د پام وړ او بالقوه اهمیت موجود دی.
بهر میشتي افغانان وای په هیواد کې د سمتی ژبنی او مذهبي ستونزو له کبله د کوربه هیوادونو سیدونکو غواړي چې د معرفي پر مهال باید افغانان د خپل قومي سمتی او مذهبي اړیکو په اړه معلومات ورکړي، خو د نورو هیوادونو اوسیدونکو دغه مشکل نه لري. په برتانه کې یو شمېر افغانانو د ازادي رادیو ته ویلي چې د دغه ډول معلوماتو ورکړه د افغانانو ترمنځ فاصلې ډېروي او په کار ده چې مخه ونیول شي. د لندن یو شمېر ځایي اوسیدونکو بیا وایي د روان کړکېچ له کبله دوی ته د افغانستان اوسیدونکو په یو هیواد کې د څو هیوادونو وګړي ښکاري او دوی فکر کوي چې هلته جګړه مارې ډلې د افغانانو پر ویشلو بوختې دي. دوی همداراز نیوکه کوي چې دغه پښتنو په ځواب کې باید افغانان سمتی قومي او مذهبي اړیکې یاد نه کړي او ځانونه د یو افغانستان اوسیدونکو بلي. په لندن کې د ازادي راډیو خبريال حنان حبيبزي هڅه کړې چې د افغانانو دغه ستونزه په دې ریپورت کې وڅېړي.
که د نړۍ د نورو ملتونو له وګړو د هغوی د اصل په اړه پوښتنه وشي د هیواد نوم یې بس دی، خو افغانان باید له دې هاخوا ځوابونه ووایي. دا کلاوډیا شیفر وه، د افغانستان په اړه د معلوماتو د لرلو ادعا لري. نوموړی له ما په ټینګار سره پوښتنه کوله چې د افغانستان د کومې سیمې اوسیدونکی یم، خو ما د دې د ټولو پوښتنو په ځواب کې د افغان له کلمې اخوا معلومات ورنه کړل. ولې یوازې افغانان باید د پیژندګلوۍ پر مهال له ملت هاخوا د سیمې ژبې او مذهب په اړه معلومات ورکړي؟ د دې پوښتنې د ځواب په لټون د لندن یوې بوختې برخې ته ورغلم. دلته د چایو یوه کافي ده چې ډیری آسیایي ولس له برطانویان پکې چای څښي. د چایو په دې کافي کې د افغان ځوانانو له یوې ډلې سره مخامخ شوم. نایله حدید د دغه ډلې یو غړی ده.
افغانستان پایس یو مملکت
نه موړی وایي. افغانستان د یو هیواد په توګه په زړه پورې نه دی. د افغانستان هره برخه د بهرنیو خلکو لپاره ځانته او په بیلابیل ډول په زړه پورې ده. د بیلګې په توګه هلمند ته له یو لیدلوري کتل کیږي، که کابل دی که هرات دی، هر ځای په بیل بیل ډول بهرنیانو ته یو موضوع ده. دغه ځوانان له افغانستان څخه د ملاتړ په نامه یوه ډله لري. د اونۍ په رخصتیو کې د چایو دغې کافي ته ورځي او د خپل هیواد پر حالاتو خبرې کوي. فاطمه رضایی د دې ډلې یوه بله غړې ده. نوموړی وایي دا خپل افغانان دي چې بهرنیانو ته یې د دغې پوښتنې پلمه په لاس ورکړې ده. دا وایي له بده مرغه خپل افغانان له یو بل پوښتنه کوي، د افغانستان له کوم ځای او په قوم څه یې. دغه پوښتنه باید ونه شي، او که کېږي هم بهرنیانو ته باید په ښکاره ووایي چې زه یو افغان یم. څه فرق لري چې زه له شمال یم یا د جنوب یا د ختیځ یا د کوم قوم سره تړاو لرم؟ ډیری افغانان چې برتانیا ته راغلي دي پر سختو لارو راتیر شوي دي. دوی د خپلې پیژنګلوۍ له کبله د لارې په اوږدو کې له ډول ډول تیریو سره مقابله کړې. یوازګل راته قصه کوي. د وزګل تجربه له ترخه حقیقت ډکه ده. مانا په خپل هیواد کې له کړاوونو څخه په تیښته کې د نورو کړاوونو په دام کې نښلي. د دې ځوانانو خبرې له هیواد پالنې ډکې دي، خو د برتانیا عادي وګړي وایي له افغانانو څخه دغه پوښتنې ځکه کوي چې دوی ته د افغانستان وګړي ویشلي او په یوه هیواد کې د څو هیوادونو اوسیدونکي معلومیږي. فرانسیسکو دا کوستا د لندن یو اوسیدونکی دی. نوموړی وایي ښه، اساسا ډېر د هغه حقیقت له کبله چې موږ یې د افغانستان د جګړې په اړه پر ټلویزیون ګورو. هلته انتخابات لنډ وخت کېږي چې تیر شول. موږ ولیدل چې هلته بېلابېلې ډلې دي، جګړه مارې ډلې، دوی هڅه کوي چې هغه ملت سره وویشي. دا پوښتنه ښه ده چې موږ پوه شو. په افغانستان کې قومي سیاست د هغه ځای د خلکو ترمنځ بیلتون رامنځته کړی. د یوه قوم خلک د بلې ډلې د خلکو پر مخ د هغوی د سیاستوالو څیرې ویني. دغې بې باورۍ ته د قومي سیاست پلویان لمن وهي. د افغانستان د مالیې د پخواني وزیر اشرف غنی احمدزي په وینا په هیواد کې د بېوزلو اکثریت ته پاملرنه قومي شخړې له منځه بیایي.
افغانان تقسیم سوي دي، هر برخه چې راغلي یوه بره برخه یې نفع کړي. نن وخت د دې ده چې په یو ملي اجماع باندې راسو چې څه رقم غواړو چې یو افغانستان جوړ کړو چې هغه منځ کې هر افغان یو ځای ولري. نو که قومي لحاظه ګوري، سړی مختلف شخلو ته راځي، که د بېوزلي له نظر نه ګوري، خلکو ته په ګډه موږ کار کولی شو. ځکه چې که بېوزلي موږ لرې کړو، اولی کمکو او بالاخره یې لرې کړو، هغه توان خلکو کې راځي چې هغه ستونزې چې اقتصادي مسایل باندې لکه اوبو غوندې زموږ باندې، په دې بدل کېدای شي چې ټول یو بل ته حق.
فرانکو چې له ډاکټر غنی لږ مخکې وغږېد، افغانانو ته یوه بله په زړه پورې مشوره ورکړه. ده وویل که افغانان د یووالي له فکر پرته نور ټول فکرونه له ذهن وباسي او خپله ټولنه جوړه کړي، ژر به افغانستان پرمختګ وکړي. د فرانکو خبره بیخي سمه ده. کلاوډیا شیفر هم بیا وروسته ومنله چې له افغان اخوا پوښتنې ښه خبر نه ده، خو د دې په وینا هلته په افغانستان کې د واکمنیو د دوام لپاره عادي خلک پر قومونو، مذهبونو او سمتونو ویشل کیږي.
Just your defensiveness when you answered that question, why, where am I from, because that seems to be
دا وایي ستاسي دفاع چې دغې پوښتنې په وړاندې مو ټینګار وکړ. که زه د هرې برخې یم نو ولې؟ دا د هغې مسلې سره تړاو لري چې خلکو ته نه ویل کیږي، هغه چې خلک د بیلتون او ویشلو لپاره غوره کیږي او بیا پرې واکمني کیږي. هر سړی غواړي چې په حق وي. رښتیا چې افغانستان ملت جوړونې ته اړتیا لري، دا به څه ډول کیږي یوه پوښتنه ده. خو د افغانانو د بېلابېلو پوړونو ترمنځ د بې باورۍ پای ته رسول ضروري دي، هغه چې د درې لسیزو جګړې او جګړه مارو واکمنو رامنځته کړي دي.
ازادي راډیو ته لیکونه راوستوي. د خپل کلی او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمک سره شریک کړئ. د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپل ستونزې او پوښتنې د ازادي راډیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د ازادي راډیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1401، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 4، کندوز 1، خوست یاو او پیښور 1400 راتیا. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ.
په تیره یوه اونۍ کې سلګونه افغان کډوال د پاکستانی پولیسو لخوا نیول شوی دی. افغان مهاجرینو سره د پولیسو لخوا دا چلند په داسې حال کې کیږي چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي چې تر 2012 میلادي کال پورې افغانانو ته ورکړل شوي کارتونه د اعتبار وړ دي. په دې اړه په د ازادي راډیو د نن ورځې په خپرونو کې د پیښور زموږ د همکاري رپورټ هم اوریدلی شئ. زموږ خپرونې د افغانستان په 5 سترو ښارونو، کابل، جلال آباد، کندهار، هرات او مزار شریف کې د FM 100.5 څپه په ډیر صفا ډول اوریدلی شئ، او په منځنۍ په پټول افغانستان او سیمه کې په 1200 شپږ نوي باندې ووري. همدا شپه وخت په افغانستان کې لغرمې نمخ کې لسنی مې وجه کې دوم کې ده. اسمت سروان نصر په سټوډیو کې ده د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټی کې تری ورو.
د بریتانیا د حکومت په یو افشا شوي سند کې چینن خپور شو د افغان پولیسو په باب ژور اندېښنه ښکاره شوې او خبرداری ورکړی شوی چې د یو مؤثر افغان ملي پولیس ځواک جوړېدو ته ډېر کلونه وخت لا پکار دی. ولسمشر کرزی د تاجکستان، ایران، ترکمنستان او عراق له ولسمشرانو سره په تهران کې د نوي کال د نړیوال جشن په مراسمو کې تر ګډون وروسته بیرته کابل ته ستون شو. د لومړي ځل لپاره د هرات ولایت په محبس کې ښوونځی جوړ شو او له لومړي تر شپږم ټولګي پورې په بندیانو ته زده کړه ورکول کیږي. د بغلان امنیتي مسؤلان وایي چې په لوخمري دوشي ترمنځ لاره کې یو اندازه مهمات او چاودونکي مواد نیول شوي دي. اروپایي ټولنې د امریکا او روسیې ترمنځ د اتمي وسلو د کمولو په اړه د نوي تړون ستاینه کړې ده او هغه د پام وړ پرمختګ بللی. د تایلند صدر اعظم ابیسید ویجای جواد د اعتراض کوونکو سره چې د نویو انتخاباتو غوښتونکو لري مخامخ خبرو ته سلا شو. د عراق د ترسره شویو انتخاباتو ګټونکو په خواني صدر اعظم عیاد علوی وایي چمتو دي چې د یو ائتلافي حکومت د جوړولو لپاره له ټولو ډلو او ګوندونو سره خبري وکړي. او د امریکایي بی پیلوټي الوتکې له لوري د افغانستان پولې ته نږدې په شمالي وزیرستان کې د سختریزو پر مرچو بمباري شوې ده.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. د ازادي رادیو خبرونه تاسو په خپلو رادیو غانو کې د اوریدو سربېره کولای شئ چې د انټرنیټ د ویب سټ لاره هم اورئ. په انټرنیټ کې زموږ پته یا ادرس ده azadiradio.com. تاسو په ټول پوری رپورټونو مطالب هم اوریدل شئ او هم لوستل شئ. او اوس رسیږي دوو نیوز پروګرامونو ته خبرېدو ته ور رسیږي. لومړی هم ژوند په شیبو کې او ورپسې اوریدل شئ زما سیما زما مینه.
جوان په شیبو کې
جوړون کوي ومان نیاسای.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنه. د نن خبرونه مو په افغانستان کې پسلنیو میلو ته ځانګړی کړی ده. و باور چې په خوا کومې میلې دود وي او اوس کومې میلې کیږي دا مطلب به زومان او شریفه ساپی درته وړاندې کوم.
بیا د سپرلی نخ ښکاره شوی، بیا د سپرلی نخ ښکاره شوی، نری شبنم تور وریز زیری ګلونه. قدرمنو اوریدونکو، د طبیعت هر فصل ځانته ښکلا، ښایست، پیغامونه او جلوې لري. د منی طلایی جامه د ژمي په څیله کې پر څانګو د واورو میده بڅري او په دوبی کې پر پانو پریولې شپنم کافی دی چې بنیادم ته د خیال ټالۍ او پینګي ورکړي. خو پسرلی یوازې د خیال په ټالۍ او څوک نه پرېږدي، بلا هوسونه زړه ته ورچوي، په تلو پوری سمدم اور پوری کوي چې وزرې وکړي او پر طبیعت د لګېدلي اور نندارې ته ووځي. په افغانستان کې د دنیا د ډیرو نورو ملکونو خلاف نوی کال د پسرلي سره سم پیلېږي او د نوي کال له میلې سره یو ځای نورې میلې هم روانې وي. د کابل اوسیدونکي محمد عمر خان په وینا په خوا به د دهقان میلې ته ډیره پاملرنه کېده.
افسوس افسدر ته وایم دا نوی کال د ژوندی توپ کال وو. د خلکو په نظر انسانان هم له خوبه پاسېدل، نباتات هم له خوبه پاسېدل، حیوانات خلک سارا ته ایستل، میله به کول، د دې غوی ښکرې رنگارنګ رنگونه کوو، ښه دسمالونه یې په سر اچوو، سړولې چې کار ته آماده سي، للمي کاري به شروع وو، نیالګي به خلک کېنول، ویالې به جوړول، د دې اوبو لارې به سنبالول. په ټول ولایاتو کې پولیس والی او کې د وزارت زراعت ډېر لوی پروګرامونه وو. په هغه پروګرامو کې دهقانان به غوښتل له حیواناتو سره دغه مزه حیواناتو ښه چې چا ساتلی وو هغه ته بخششونه ورکړل کېدل وزارت زراعت لخوا. دا د دهقان ورځ وو په افغانستان کې.
راځئ وبورو چې د خلکو ترمنځ کومې میلې دود دي.
زه محمد کریم میدانوال د میدان ولایت اوسیدونکی د پسرلی پښپو ورځو کې د میدان ولایت د ځوانانو به اکثره به راووتل د دښتو ته ټوپډنډه یو قسم خپل د دوی یو ساتیری ده چې د ځوانانو به کوله. یو بله لوبه ده چې هغه ته اخوډب وایي، یو پنډوس کوي، پورته ځي کې د ځوانانو نه چاپېری بس خپل هغه مسیح ساتیری کوي. او بله یو لوبه ده چې هغه ته ډی او ډنګ وایي چې د یو ځوان په لاس کې غټ داسې ډنګ او بل وړوکی لرګی ورته جوړ کړی چې هغه ته ډی وایي سره وهی او د ځوانان خپل مستی کې سره. د پسرلی پښپو ورځو کې د خیزو موسمي ځوانان زی بوجیګان خلتی ورسره د خیزی راوړي خپل کورو ته. د باران په موسم کې کله چې د اسمان پړقاره جوړیږي، مرخړای راوړي، د پخول لپاره ډېر ښه یو کټګونه جوړي.
په دې کې تنا نارینه یک خځې امي
په دې پسرلی پښپو ورځو کې د میلو په وخت خځې نزي، هلته صرف د ځوانان دي، چلته یا ماشومان دي.
زخدمن د غزنی ولایت ناوی ولسوالی او د ګیلان دی ولسوالی اوسیدم کدی دوه ولسوالی په یوار اوسیدم ک از مکسیم لیرا سلسیمه ده. او هلته مخکی واور ترلیرا وخت پرتی وی د حمل لرا تک سره نږدې واور پورته کیدی لمځک نو خلک و ټول زمې په کور کې په تودو تو خانو کې ناستو نور بزونه یو مخکیش نسوی او سی خدای وردی باندې راو بس څنګه به واور ولړ نور بنو زبانانو ته په خونه کې تکیه نه ورتل او راو به تل کارونه بل هم نه پیل سی او د خپلو ساتیری لپاره به یو لبل سره یو ځای کېدل او څو قسمه ساتیری درلود. او په څنګه به په دغه وخت کې یو بوټی د موږ خواته سندریګ ورته وایي چې هغه سپین لخت کوي، زوزان هم لري، لاغه سره لاندې شنه واخره شنه کیږي، خپل د سندریګ د پانی دی هغه خپل شنه وي، ډیر خوندور خوند لري. یو خو بزوانانو دغه هم ډیر راش کول په دغه ورځو کې. او په څنګه به ورسره غاټولان راشنه سی ولو هغه به کو نورې لوبیم کولې ځوان بسترګ وروتړلې په پټکی باندې هغه به چینل دل بیا به یو بل لوي بل خو په چا پیړه واهو هر وخت به د بل نفر تر لاس گیر کو یا تر کالو به گیر کو بیا به د دې کار خلاص دیغه واربو یو بل لوبه ولا خبرګولې ورته وایو هغه شپاګ لس نفر یې خواته وی لس نفر بل خواته وی یو کوټنې جوړ کړی وی په هغه کې یو نفر وی هغه کوشش کوي چې دا کوټنې ووهي یو د انور خلک لس نفر دې د همکار وی سی ورته وی رسې تر کوټنې پوري او لس نفر بیا د سی نه پرېږدي چې دی کوټې ته ځان ورسوي. یو بله لوبه د موږ خواته رواج و کولای ورته ویله کولا بیې داسې یو کلک پنډوسکی جوړ کړو له کالو څخه بیا به هغه ته یو غوږی ورکړو یو اووه اته نفره به یوې خواته وو اووه اته نفره به بلې خواته وو هلته به یې لرې یو ځای سر جوړ کړی وو تر سره پورې به دغه پنډوسکی دی رساوو هغه بیې داسې رساوو چې دا یو نفر به پرېووت په دا بټه ګوته کې به دا د پنډوسکي څوکه ونیوله او هغه به یې وغورځاوو تر هره جایه چې به ورسېدو که به د ده ملګرو ته کیه کړو پر هغه بیا بیا ورته کې خو بیا به دای ورغه لغه زای بیا غورځاو که به یا نورو طرف خلګو جنونی وای پاوه نو بیا به دای وسو بیا وبل نه پرسته کوي.
ما ګلان ورته ساتلی و ګلپام څسو ګلندام څسو دلارام څسو نن اورم دای نست چې نتنام څسو ګلندام څسو دلارام څسو.
زما نوم ابلان وریم د کندهار ولایت پنځم نه اوسیدونکی.
په کندهار کې پسرلنۍ لوبې چې معمولا کیږي څه شی دی دا نومونه یې راته واخله؟
د کندهاري غېږه نیولې ده فوټبال یا د ټولنډه د کرکټ دی چې په اوس ډېر ځوانه په هغه کې چې لوبېږي. د پخوانۍ نه دغه کندهاري غېږه نیولې بازي رافاته ده یا دغه نیزه بازي چې په اسانه درسره کیږي؟
یو څه تر ته ووایه دا کندهاري غېږه څنګه ده او دا ولې ډېره په پسرلي کې کیږي؟
په دې خاطر چې د پسرلي هوا هم د ځوانانو خوښ جام د وجود خوشیږي نو بینان دغه ځوانان ټول سره رښینی بیکاره یې سو سره راځي پر میدان شینی.
دا تر رقم ده څه فرق لري له نورو غیغو سره؟
دا درې شوالی لري د نورو لوب سره. اول دا ځوان مردانه لوب ده یعنی سوجي کې خو نو سو کولای کو سو خو کې هغه غزار نو ځوان سو په نور لوب فوټبال کولای سو چاته شاور واچ دغه یو خوشوالی لري. دوم کو سو فوټبال کې شین مشتاس بایلو ولای پلاکې شې موبایل دا بولم بایلی باید بایلنی نو دا ځوانان لوب ده غزار سم غزار سم غزارم کې غزارم کې هغه ځوانان سره شینی و یو خصوصیت بل دادی چې ډیر ملوال لري په کندهار. اول چې ډیر ولار سي اول شو د غیر رغبړ کوي یو بل ملاته پټوان راچوي نو دغه رسته لاس راخي دوه درې واره په دغه خپل پټو چې دی په دملا کې چې دی پر دغه باندې راګرځي بیا بل لغه چم کوي بیا خپل سره کشيږي بیا خپل پهلواني د شکار کوي.
په دې ورستو کلونو کې د کندهار پهلوانان بتلو ایرات ته زه خبر سوې یم چې د کندهار پهلوانانو په ایرات کې بایللی د تڅ وای بده
بنان لوب په تر سره سوي وي خو واکین هغه فلوانان چې په کندهار کې غټ فلوانان دي هغه بلتنی کلی یو کوچنی فلوانان به کلی د کندهار په د ایرات په خا غټ غټ فلوانان سره سیوی بل د کندهار د ایرات دوه تفاوت وي واکین به ومن چې هغه زیبای اندام دي په کندهار کې دومره د خلک چې د دوه استفاده نه
دا اوس چې تکړه غیګنیون کې دي په کندهار کې کله چې یو څوک سنمونه وخت
د کوچانو پیاوړی فلوان په نامه د کلات نومیږي او دوم د کندهار ولایت چې په دامن ولسوالۍ کې اوسېږي شاخان فلوان نومیږي او بل د میل پسیمه کې اوسېږي چې رازق فلوان دی او بل د بولدک د سیمه چې هغه برات فلوان دی.
وچی پسر لایش زمی خشی کل کل و دی شوتل گلا جو نا کې تل دی شوتل شو کلی نر کل کل و دی شوتل گلا جو نا کې مستی تل و نا پویا وی نر کل کل و دی شوتل گلا و دی شوتل گلا.
زمانم ده مرجان د خپل د لغمان پېما نو مونږ دغه پسرلی کې وروره ډېر خيستا واد مونږ په ځای کې لګیږي چې د بابا صاحب کې نو ډېر خيستا ملي ځوانان راځي جن کیا نه راځي کوم ملي چل چی دی وروره بوتیم شنه شوی دی بوتو کې نو اکثره ځوانان چې مونږ ملي کو مستی کو مثلا خوسي کو او دغه سي په زیارتونو چکر وو
اکثره ځوانان چې ډنډا کلکم کې دی
دا ډنډا کلک چې دا نو دا ډېر خيستا لوبه ده.
زمانو محمد عابد دی د کونړ د ولایت ما نو زمونږه کې رواج دی تیګه دی د پهلوانی دی خوسه کې خلق تفریح لپاره زی دغه لوبه شته زمونږ اوروی زلا پیتاسی
شخبی د مستی توفم هر نرګس ته جام ور کړ هر نرګس ته جام ور کړ هر ګل ګټي یې یا کسو هر پان کومار د هر ګلا پوشه را دې شتار
زمانم مهتاب شاه ده پکتیا ولایت د اریوب ولسوالۍ د کلي اوسیدونکی یم. نو هلته به مونږ پسرلي په وخت کې ټوپ دندې به مو کولې چا به پټي مټي ابادول چا به وتل به بس سخی به یې کولې ټوپونه مو پونه اتڼونه به یې کول زیارتو ته به تلل ارواګانې به مو کولې.
زمانم جا
جان محمد دی د ایرات وسیدل کی د ایرات خلک خو سر او کال د جمعې پورز روان دي د تپوت د د اطراف تپوت د چمنوت د جمعې پورز تر غرمه پور دکانونه خلاص ل غرمه بعد دکانونه تل کی دکانداران هم زی ګرد دي بس زی د تخت سفر ته پلی پښتو ته دی پلی مالان د ایرات کی خو خواجه عبد الله انصار د خواجه غلطان ولې تم خلک ګرځي
د خواجه غلطان خلک زی د څقي د خواجه غلطان قصه تو کدا څرخم قصه
التنو بیا داس چې ځان واچې یو دوه ور چې ته ځان واړی بس بیا نو خپل اوړي پس دا داس پر لراوړي او راوړي راوړي او غد چیرته دی رسي دا خلک وای چې دا خواجه صاحب څه تاثیر ده بده ډیر جالب کیسې لري یو خو ظاهر خان راغلی او بابای ملت راغلی دا هم د مراسم غوړي غشت چې پر ځای ک او د نور غړولې بیا نو ډیر خپسه وای بیا دا سپنجری او د دولت کوم خلک دغه بیا دا فیصله کړی او دته ویلو چې ته خو د وو او لیا او مرتبه لري او دای خو یو ولید زکات نه ارغړولې بیا پس دغه خیراتونه او بیا ډولونه او بیا برت ساتيري او بیا برت ظاهر خان خوشاله سو
نور د ځوانان څه میلي کوي څرخ میلي
غیژ د چا وطن غیژ دي دا نو د جمعې پورز ار ورځ پس د ګرمي نماز دیگر تر پنځو بجو دي دته نو بیا ډیر زیات خلک راځي او ډیر لرو ځای خلک راځي او لولې پهلوانان دي خلک یې پیژنې چې د څوک دی وا پهلوان دی دا پهلوان دی
زما شنارزي
قدر من اوریدونکو د نن خبرونه هم دومره وه. مقتدا ازادي راډیو د خبرونو په اړه په دوو پتو لیکونه راستولای سي. په کابل کې مو پته ده ازادي راډیو پوسټ باکس 14 سیاویا، په خوست او کندز کې مو شمیرې دی 1، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، او کله پېښور لیک راستوي هلته مو شمیره ده 204 اتیا یونیورسيټي ټاون پېښور. تر بیا اجازه غواړو، بسیاو په عزت اوسه.
زما سیما زما مینا وړاندی کوم کې صالحه اسافزی خالقی.
عزت منو اوریدونکو د سلام په وړاندې کولو سره مو د دې اونۍ پروګرام ته تو تر کلی کوم. خدای دې وکړي چې ټول روغ اوسئ او د ژمي سړې ورځې په سوکالۍ سره تېرې کړئ. خوښ یو چې تاسو ګران مینوال را سره یاست او په خپلو ښکلو لیکنو او پیغامونو سره په دې پروګرام کې د ګډون هڅه کوي. مونږ تل ویلي هغو دوستانو چې زموږ په پیغام ثبتونکي ماشین کې خپل پیغامونه ثبت کړي دي هغه له مونږ سره خوندې دي او د وار پر رسیدو سره به له تاسو سره تماس ونیسو. هفته راز هغو دوستانو چې لیکونه او برېښنالیکونه رالیږلي او خپل کلي راپېژندلي هغه به هم له نوبت سره سم خپره شي. زمون هیله الله تاسی داده چه منگ هیچ کلا تاسی نیاز تیر کردی نو لده وجه ستاسی حوصله مندی غوړم. تیره اونه دا هیواد پا شمال دا سر پل پا ولایت که دا خپل کوربه خغلی بسم الله میلمانو. او سم همدلته یو او دا خانقای ملکی دا کلی پا اره نور حق معلومات در او رو چه دا تیره اونه پا پروگرام که نزایدل. د دې لپاره چې د خانقای ملکی د موقعیت په اړه بیرته ستاسې معلومات تازه کړو دومره باید ووایو چې دا کلی د شبرغان او سرپل ولایتونو ترمنځ پروت دی او یو لوی سیند هم ترې تیریږي. او پخوا به په دغه کلي کې شاوخوا 1500 کورنۍ اوسېدې، خو د تیرو کلونو جنګ جګړو او همداراز په دې وروستیو کې د وچکالیو له امله ډېرې کورنۍ دې ته اړ شوې چې د خانقای ملکي کلی پرېږدي او ګاونډیو هیوادونو ته کډه شي. ښاغلی بسم الله، د خانقای ملکي د کلي د واده مراسم داسې انځوروي.
زیاتره په زموږ ودونو کې خو ځوانان چې دي ټولې اتڼ کوي،
د سخاص سندر مسقینه او شوز مابین کې دا کلیوال سندر دی چې مابین کې دا خپل مالی لنډی دی وای د سي چې د زوم د ناوي په مابین کې لکه د خسرو د دې د زوم د کورنۍ او د جلی د کورنۍ مابین کې د سي ولکه مقابله چې دا پر هغه باندې سندر وای هغه ودی او ته لکه د خپل خصومت په خوشحالي کې ورته اظهار یی یعنی مس ما خو د سي صفه نه لري خو لږه وای موږ داسې ناوي درکړه وش ولار زوم تړلې زموږ ناوي راو باسي داسې رقم سندر ورته ما خپل په یان نه ډیر ش سندر ډیر کلیوال خپل بدل زنی شاعران است چې خپل په دې کې ډیر مهارت لري ولې د سي خاص توجه څوک نه ورته ګر چې د دې په وجود کې ډیر ش یو استعداد یو ډیر ش داسې لندي یو ډیر ش سندر د مالی سندر وای او ډیر داسې لذت بخش دي دا رسم رواج مند دا پښتنه ته معلوم دی چې هغه رسم رواج یې ډول سرنا ده او اتم دی کله چې واده کیږي دا څوک کلی چې شاوخوا ته ورته پراته یا د قومونه یې نو دا هر کلی ته یو نفر یا دوه نفره انتخابوي چې تی به ځي دا ټول سپین ږیرو لویان ټول به خبروي چې سبا دلته راشي واده دی نو په دې ورځ باندې چې واده شروع کیږي په دا شپې څخه نو ځوانان هلکان ټول راځي تقریبا 200-300 پرې نو دلته بیا دول سرنای دوازای چې نفر به دیر نه مسات تلونه دې په دې شپه باندې اتان کې شز خپل په کور کې حالته بدل سره وای دلته بیا لکه څنګه چې بدل زنی مشهور یې هغه د هر کلی کې شي وای او بدل زنه راولې او بدل سره وای شز خپل اتان کې نه نه باندې دول خپل اتان کې نو دا شپه دې باندې تیر کې د نو کړز شپه یې په دې شپه باندې خلک ته ډوډۍ ورکې سار چې سار هم د ډوډۍ بندوبست کې او دا واده داسې ادامه لري نو بعد بیا مفشین ته هم د دول سرنای زیده اورا د ناوی د کور خواته نو هلته زمان بیا څنګه چې هلته ورسېږي بیا دا د کور د غره باسې د ناوی کوم کور چې ورکړې یې که توشا کې که سندر یې که بستره یې که کمبل یې که غالۍ دا ټول را باسې هلته د سړی مابین کې ملای نور سپین ږیري زوم راولي زوم په مابین کې ودري ببلالی ورسره وایي مابین کې ودري ډېر یو شخوان کوي نو د زوم پر سر بیا 4-5 نفر یې پټو ونیسېدلې په میدان کې کالي ورمانې اغوندې لونګۍ ورته وتړي بیا بوځي د خسرو خواته د خسرو لاسونه په منځ کې دوو تکبیر وسي مخ پر خپل پر وښ سپره کې په یا آس یا سوشان سره خطر کې نو کور برک پر وښانو باندې زوم پر آس باندې سپرل د زوم شاته نوې سپره ده پچ سره مخ پر کور باندې راځي
بسم الله زیاتوی چې تر واده دو ورځې وروسته هم د دوی د واده مراسم دوام لري ځکه هغه کسان چې له ناوې سره د زوم کور ته تللي وي په دوهمه ورځ د یو شمېر نورو مېلمنو په ګډون د ترجمې مراسم په ټنګ ټکور او خوښۍ سره ترسره کوي د سیمې خلک وایي داسې څرګندی کې چې په خانقاه ملکی کلی کې ډېر لرغونی آثار شته او څو ځلې د هغو غونډیو د نړولو تکل کړی چې د دوی پر مځکو تر سترګو کېږي خو دولتي مقامات او د کلي مشران د دې ډول خپلسرو کیندنو یا ولاړو غونډیو د نړولو په کلکه مخنیوی کړی دی دغه غونډۍ د خانقاه ملکی کلی په کوم ځای کې پرتې دي څه ټول غونډۍ دي او آیا تر اوسه هم کومې کیندنې پکې شوې که څنګه دا سیمه اوسیدونکي بسم الله راته وایي
سمج په منطقې کې تا خو باز تیفی دی یا غونډې دی چې خلک وایي چې امکان سچ په دې کې خزانه وي ولې سمج خپل شخصي ځکه دې څورم اقدام کړی چې په مزه کې غونډې وغوښتل چې غونډې پر سر باندې ځانته یو تعمیر جوړ کړي بیا د دولت د خصوص خمومانیت اوسو چې په دې کې اثار شته امکان یې ډېر دی چې تاریخي اثار وپشي کړي یا نورې خزانې پشي کړي بیا اجازه ورنه کړه چې نو داسې تاریخي بعضې غونډې شته تنا په مځک کې یو خوا غونډې دی چې ټوله دښته غونډې دی دا به یوه یوه غونډې په دغه عوي مځکو کې دی چې دا امکان یې ډېر دی استه چې په دې کې به تاریخي آثار دا غونډې خپله زموږ د کلي ختیځ وخواته پرتې دي د سړک څخه تقریبا یو نیم کیلومتر یا یو کیلومتر فاصله لري. خپل د غونډې تقریبا 4000-5000 مربع ځکه احاطه کړې ده او ارتفاع هم دا 100 متر ته رسیږي. کیندل شوی ده خو دا پشکې پیدا شوي دي، داسې اډوکان پشې کې دي، د خوم یا د منګیانو ټوټې پشې کې دي، داسې خاص شی تر اوسه چا نه دی دا کړی. کې پیدا شوی هم یې معلوم شوی نه دی، ښکاره کړی نه دی. زیاتره خلک په لټینو پشکې کوي.
په سرپل ولایت پورې اړونده او د شبرغان پولو ته نږدې پروت په خانقاه کلی کې چې یو سین هم ترې تېرېږي، روغتیایي اسانتیاوې نشته او دولتي مقاماتو تر اوسه په دې اړه کومه خاصه پاملرنه نه ده کړې. نو له دې امله خلک د خپلو روغتیایي ستونزو د حل لپاره یا د سیدآباد کلي ته ځي او یا هم خپله په سرپل ښار کې شته و کلینیکونو ته مراجعه کوي. بسم الله وای که څه هم د دوی د کلی خلک له روغتیایي اسانتیاو څخه بې برخې دي، خو له زده کړې او پوهې سره ډېره مینه لري. په دې هکله به د نوموړي څرګندونې واورو.
زه خپل یو کال هلته معلم وم. خلک ډېر لیواله و چې خپل زامن ښوونځي ته واسي. په دې خاطر چې زیاتره مهاجرسي و او زیاتو کم راغلي دي. تقریبا موږ په داسې څو شل مسجد دي دا زموږ خپل د خانقاه ملکي مربوط چې دي او دا ټول خلک زیاتره مهاجر و فعلاً راغلي دي. دلې په دې سیمه کې اوسېږي او ډېر لیواله دي چې خپل زامن راواسي و مکتب ته. په دې خاطر چې خارج ته تللي و ویل د پاکستان و ایران و له خارې ولیدل چا چې علم دانش دروشته هغه ولړ و چا چې علم دانش نه دروشته د بل مزوري به کول نه ډېر خارې لیدلې. خو دلته راغلي خپل هم جنګي غواړي چې مکتب ته واسي، هم مالکان غواړي چې مکتب ته واسي. خو ولې بدبختانه درته وایم چې موږ ښوونځی تر اوسه پورې نه دی جوړ شوی. یعنی دا اوه کال کېږي د دولت چې تېرېږي تر اوسه پورې زموږ هلکان په خیمو کې ژوند کوي. والا دومره هوا سړه ده چې بې حد بې اندازه، یعنی یخبندي د صفات شمال بې حد بې اندازه سړه ده. د غرني سیمه هم ده، خو ولې ښوونځی نه لرو؟ په یخ کې دا نن ورځ دا شپه ورځې کې چې اوس تقریبا هوا ډېره سړه ده، هلکان راځي ښوونځي ته، جنکي هم راځي. خو ولې زموږ غټ مشکل چې دی د مکتب تازه د هوا کې لوست کېږي. په ګرمۍ کې خو داسې وخت به چې شمال روال بځي خیمې ځینې واخلي ټوک ټوکېږي، کنی چې تاسې خپله هم د نژدې څخه وویني، یعنی بېخي د سړي زړه ورباندې سوځي. زیاتره خلک یې ویني چې ولې د سړک په څنګ کې دا ښوونځی شته. نه پوهېږم چې ولې خلک توجه نه ورته کوي. کنی موږ خپله داسې لرې لرې منطقو کې یا په کلیو کې ښوونځي جوړېږي او دا زموږ ښوونځی نه جوړېږي. حتی مو داسې واورېدل چې پیسې ورته منظور شوی ولې بلته پیسې ورکې شوې نه. څوکنی دا 2000 پم ځکه د خپل کلیوالو وای دی خپل شخصم ځکه 2000 په 4000 په 2000 روپۍ وس قیمت لري. دیو قیمت ځنه ونه خسته خو دا خپل بچانو د انډه لپاره نمزه کوو معرفت ورته سنم کړ چې موږ اولاد نوې نسل مې روشن آینده ولري. خو تر اوسه مکتب نه دی جوړ شوی.
ردن وی چې په خانقاه ملکی کلی کې زیارتونه هم شته چې د مهمو زیارتونو او پر دغو زیارتونو د خلکو د باور او عقایدو په هکله خغله بسم الله رڼا اچوي.
زیارتونه خو ډیر دي. زیاتره دا سیدان دي چې پیغمبر اولاد ده، نو کله به قندار ترتل، کله به د ازګي څخه میمنې ترتل، میمنې څخه سری پل ترتل. خو زیام شپه لا کې خو بعد دوا زیارت دي چې په نام د شیخ مولوی صاحب مشهور دي. نو کله کې ډیر عالم سره وو مسجد کې زموږ په خوا کې زموږ مولا امام وو. خپل اصلا د تګاب دي چې کاپیسا مربوط دی. خو زیارت دلیل او پر سرپل و شبرغان و میمنی په دې څو ولایتو کې دا سړی ډېر یو مشهور بتقوا او پرهیزګار سړی و. زیاتره خلک یې پیژني. بل په نامه د سید اسماعیل اغا زیارت دی چې هغه هم زموږ په دغه ادیرو کې دی. ډېر یو مشهور زیارت دی. نفر ورته جوړه موږ پلاش قصه کې وخت چې هغه ژوندی و د هغه دغه یو دم دوا یې در وښتل چې څوک به چې فالج شو یا به افلج شو وایي، نو هغه به یو دم دوا ورته وکړه. خدای مې هغه مرض لرې کوي جوړ به سو. نو اوس یو زیارت هم خلک راځي د خپلو کوچته راولي لویان ښځې هنر همیشه ورته راځي. عقیده یو خاص عقیده خلک ورته لري. د نور سیمونه هم راځي.
زما سیمه زما مینا پروگرام مینوال بسم الله زمنګ له خبریار سره د خبرو پر محل له دولت څخه څو غوښتنې هم لري چې منګه کټمټ دلته را اخلو.
زمر تو کلی که تقریبا 3000 شاوخا که کرونا دی ولی فعلا نصف زیادتر اتیا فیصدی هم ماجر دی به ایران پاکستان که دیر دی بل زیادتر هم زیک و جادادون هم بخلق دا خواهد خب زور نیول سیوی بیا فعلا هم سناسه پلاس که دی سناسه و ترسنان تا تسلم سیوی ما تزای دی شاید و مجید از زمر خبول ترمو با ایران که هم زیک زمر پلاس که همش کرالا کلو بچی کشتونم و طول کرا سرمندان برالا رات اولار بو بچی دم زیک حق و مشترک دا زوړه ما ول استاسو اکان نسته پیرای کړي نو بس تمز ټول جیدان راځه خاص کړو چې کبا وره نوړه دمزک حق و زورمندان راځوړه مو سره غلي دي خو بیا هم څنګه چې د کار زمينه نه برابر زیاتره راغلي وس بیرته بعض ځوانان د غربي د پر د ایران پاکستان لور ته روان دي چې زیاتره متلي او زیاتره وجلسوي په دالار کې چې د قاچاغمران سره وړي یا ورته یا څه پیسې چې دلته دروښته لمزکو جیدان خرڅ کړي د لارې خرڅ کړي دلته هم بشتره د مرسوي دي نو وس هتا ودي هتر دلی چې ونیسی درسی دلی دی او بل دا دولت څخه مرد دا غوښتنه دی چې دلی زمون رو ځوانان ته یو د کار زمینه برابره کړي بله دا چې دا ځوانان دلی دی زیاتره په مواد مخدر باندې اخته سوي زیاتره پوډران یې خپل د خوړ ژوند یې د لاسه ورکړی دی داسې درته وایم چې بیخي هم خلک نفرت ځینې کوي هم د دوی پر حال باندې د سړي زړه سوځل کېږي چې د دې چې تکړه ځوانان یې ایران ته ولاړ هلته په بورډر باندې اخته سي نو نیم کلاسې دلته بېرته دې خواته راسي
په دې هیله چې دولتي مقامات د خانقای ملکی د کلی د اوسیدونکو دغه غوښتنې په پام کې ونیسي او د هغو په حل کې لازم ګامونه پورته کړي زموږ د دې اونۍ پروګرام همدلته پای ته رسي تر بلې اونۍ چې بیا به هم ستاسې په خدمت کې واوسو د الله په امان.